څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکي همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر خبرونو او اونیزو پروګرامونو سربیره اوري چې د امنیتي سکتور درې واړه مشران نن د ولسي جرګې له استیزات څخه بریالي ووتل. په یو بل راپور کې به واورئ چې د هرات د ولایتي شورا مشر نن په دوه کلو شپږ میاشتو بند محکوم شو. د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه او نور موضوعات هم په همدې خبرونه کې اوریدای شئ، خو له هر څه مخکې خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د مسکو یوې محکمې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په نقدي جریمه محکوم کړی، او په پام کې ده چې د تاجکستان پوځي ځواکونه نن له امریکایي ځواکونو او روسي ځواکونو سره په جلا جلا پوځي مانورو کې برخه واخلي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه ناجیا ساپۍ اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس له ولسي جرګې د باور رایې ترلاسه کړې. د افغانستان اجرایي رئیس وایي د پاکستان وروستی اقدام له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي، او د هرات د ولایتي شورا مشر په دوه کاله او شپږ میاشتو بند محکوم شو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس له ولسي جرګې د باور رایې ترلاسه کړې. عبد الله خان حبيبي 106 د تایید رایې، تاج محمد جاهد 110 د تایید رایې، او معصوم سنګزي 109 د تایید رایې خپلې کړې. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د استزایا غونډې په پای کې وویل چې د غدرې امنیتي چارواکي په خپلو دندو کې پاتې شول.
وکلای محترم، محترم ستر جنرال عبد الله حبیبی وزیر دفاع.
درنو وکیلانو، محترم ستر جنرال عبد الله خان حبیبی د دفاع وزیر پتوګه، او همدارنګ محترم ستر جنرال تاج محمد جاهد د کورنیو چارو وزیر، او معصوم ستانکزی د ملي امنیت د عمومي رئیس پتوګه په خپل دندو کې پاتې شول، او دوی وتوانې دل چې له ولسی جرګې د باور رائے ترلاسه کړي.
ولسی جرګې دغه لوړ رتبه امنیتي چارواکي په افغانستان کې د وروستۍ ناامنیو او د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د وروستۍ حمله په تړاو استیزا کړی وو. د افغانستان اجرایي رئیس وایي د ډیورن فرضي کرخې په اوږدو کې د پاکستان له لورې وروستي تحرکات له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې له تروریزم سره مبارزه صادقانه همکاري ته اړتیا لري.
تحرکات اخیری که در اون طرف خط
وروستی تحرکات چې د کرخی په هغه غاړه کې د پاکستان له لوري تر سره شوې دي، له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي.
دا به داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز قمر جاوید بجوا په دې وروستیو کې د پاکستان د پولې په اوږدو کې د موانیو له جوړولو پرده پورته کړې ده. د پاکستان د پوځ لوی درستیز ویلي چې د باجوړ او مومن ایجنسۍ تر ټولو زیاتې خطرناکې سیمې دي، او پوځ به اول په همدغو سیمو کې کټارې او اغزن سیم لګوي. د هرات د ولایتي شورا مشر په دوه کالو شپږ میاشتو بند محکوم شو. عمران کامران علیزی نن په کابل کې د اداري فساد د درنو جرمونو د ابتدایي محکمې له لوري له دندې د ناوړه ګټې اخیستنې په جرم محکمه شو. دغه محکمې تیره ورځ هم څلور پخواني حکومتي چارواکي د اختلاس او له دندې د ناوړه ګټې اخیستنې په جرم په کلونو بند او نقدي جرایمو محکوم کړل. او په ننګرهار کې ناصرګندو وسلوالو د پولیو ضد د واکسینو مرکز سوځولی. د ولایت ویان نه توله خوګیرنی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې و. دا پیښه داسې مهال کېږي چې تېره ورځ په ټول هیواد کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د مسکو یوې محکمې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په 20,000 روبل چې شاوخوا 350 امریکایي ډالر کېږي جریمه کړ. دی په مسکو کې د هغې مظاهرې د تنظیم له کبله چې د روسیې چارواکي غیر قانوني ګڼي جریمه سو. دغې محکمې تر اوسه پر ناوالنی دویم تور چې هغه د پولیسو له امر څخه سرغړونه ده نه دی پوره کړی. ناوالنی ښایي د دې تور له کبله په څه باندې 15 ورځني بند او نورې جریمې هم محکوم سي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر روسیه کې د سلګونو مظاهره چانو نیول کېدل غندلی او په عجل ډول یې د دوی د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې واشنگتن د ناوالنی په نیول کېدو خوشنی سوی دی. دغه وزارت ویان مارک ټونر پرون په یوه اعلامیه کې وویل، موږ د روسیې له حکومت څخه د ټولو سوله ییزو مظاهره چانو د خوشی کېدو غوښتنه کوو. پولیسو پرون ناوالنی په داس حال کې ونیو چې د روسیې په نږدې سلو شهرونو او ښارګوټو کې په زګونو کسانو مظاهره وکړه. په کراس نیویارک ښار کې مظاهره چانو شعار ورکوه، روسیا له پوتین پرته. دا په وروستیو کلونو کې په روسیا کې تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل سوي دي. بلخوا د بیلاروس د اپوزیسون مشر میکالای استاتکیویچ چې درې ورځې له درکو بیرته خپل کور ته ستون کړی سوی دی. استاتکیویچ نن خبرلانو ته وویل چې درې ورځې د امنیتي خدماتو ادارې یا کی جی بی په یو توقیف ځای کې تیرې کړي دي. دی چې د جمهوری ریاست پخوانی کاندید دی په 2013 د کال په پلازمینه مینس کې تر پراخو مظاهرو وروسته ونیول سو او 15 کاله په بند کې تیر کړل. ستاتکیویچ د شنبه سهار وختي وړاندې تر دې چې په مینس کې د ازادي ورځې په کلنی مارش کې برخه واخلي له درکه سو. بلوازد پولیسو په تاوتریخوالي سره هغه مارش د تو پر کړ. د بلغاریا د ملي پارلماني چاکونو رسمي نتایج څرګندوي چې د پخواني صدر اعظم بویکو بوریسوف لویدیس پلاوی ګوند دغه انتخابات ګټلی دي. روس پلاوه سوسیالستانو په دغه انتخاباتو کې ماتې خوړلې ده. تر نن سهاره پورې د 90% شمیرل سوی را له مخې د بوریسوف ګوند د دغه انتخاباتو 2.5% رایې ګټلې، خو سوسیال ګوند یوازې 6.8% رایې خپلې کړې دي. ښاغلی بوریسوف د دغو رسمي نتایجو تر اعلان وروسته وویل،
ние поступихме морално, подадохме оставка и се преброих.
زموږ چلند اخلاقی وو. تیر میلادي کال مو استعفا ورکړه او تر وخت مخکې انتخابات مو راوبلل. اوس مو ملاتړ ترلاسه کړ. دغه نتایج په مجموع کې تاییدوي چې زموږ ګوند باید په راتلونکي حکومت کې رهبری کوونکی وي. تمه کیږي د دغه ټاکنو وروستي نتایج د پنځشنبه په ورځ اعلان شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن روسیې ته خپل دورزنی سفر پیل کړ. تمه کیږي ښاغلی روحانی له خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. حسن روحانی مسکو ته تر روانېدو مخکې وویل چې دی د ګازو او تیلو په برخه کې د روسیې د پانګونو هرکلی کوي. روسی چارواکو ویلي ته دواړه مشران به پر تجارتي، اقتصادي او د انرژي پر مسایلو په خپلو کې خبرې وکړي. د سوریې پر جګړه او په مجموع کې د منځني ختیځ پر وضعیت بحث هم د دواړو مشرانو د خبرو په اجنډا کې شامل دی. او د ملګرو ملتونو په مقر کې به پر اټومي وسلو د نړیوال بندیز په باب په خبرو کې تر سلو زیات هیوادونه برخه واخلي. خو ویل سوي چې په دغو مذاکرو کې به د نړۍ ځواکمن هیوادونه برخه ونه لري. په اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو 123 غړي هیوادونو دې ته رایه ورکړې چې نن دوشنبه سره جرګه سي دوی د اټومي وسلو د بندیز تړون په قانوني لحاظ لازم الاجراء غني. د 9 نور هیوادونو ترڅنګ روسیې د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، جاپان او اسرائیل دغه پیشنهاد ته مثبت رای ورکړي، خو چین، هندستان او پاکستان ورته سپینې رای کارولې دي. اوس مرزی احمد زید حواله حال سره.
دا هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سنتګریت په کچه اټکل شوی. نن به په کابل کې به اسمان بوریز وي، د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 9. په هرات کې به هم اسمان بوریز وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 11. په کندهار کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14. په غزنی کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 2. په بامیانو کې به اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 2. په مزار شریف کې به اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 14. په جلال آباد کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 19. په بدخشان کې به اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفی 3. او په گردیز کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 2.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ، راپورونه خپرو. وابوري چې د ولسی جرګې غړو نن د هیواد د امنیت د سکتور مشرانو ته له استیزاه وروسته د اعتماد رایه ورکړه. ځینې څارونکي د دې بهیر د شفافیت په اړه شک لري.
یمو رئیس نیرا غوښتي و پرون ځینې خواهش کړی و چې تاسو امنیتي چارواکو ته د عدم اعتماد رای اوس مو ورکوي.
وزیرانو شورا نن وویل پر ډیورن کرخه د موانعو جوړول چې د کارپوهانو په نظر پاکستان پر قبایلي سیمو د ولکې د ټینګولو لپاره پلان کړي د تروریزم پر ضد مبارزې سره مرسته نه کوي.
پاکستان وړي هغه سیمه چې د خپلواکۍ آزادې سیمې په توګه باندې نړۍ پیژندلې ده او د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کې باندې دعوه ده هغه سیمې ته خپل حاکمیت هغه ورسوي.
په نورو موضوعاتو کې د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د کمیدو پر ځای زیاته شوې او د هرات د ولایتي شورا مشر نن د کابل په یوه محکمه کې په حبس محکوم شو. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو اونیز باس حقیقت څه دی او د امنیت او سلم چاپیریال ځانګړي پروګرامونه خپرو. یا زده رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د امنیتی سکتور درې وړ مشران نن د ولسی جرګې د استیزال غونډې بریالي وتل. د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس وتوانیدل چې د ولسی جرګې د غړو قناعت ترلاسه کړي. د چارو کارپوهان وایي د ولسی جرګې ځینې غړو له حکومت سره معامله کړي او د فشار په نتیجه کې د امنیتی سکتور مشرانو ته د باور رایه ورکړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د ازادۍ رادیو د خبریال رحمت الله افغان پراپور کې واوري.
پر سردار محمد داود خان روغتون باندې د حمله په مدیریت کې کمزورتیا او د سرتیرو د تلفاتو د زیاتوالي په تړه ولسی جرګې د امنیتی سکتور مشران استیزا کړل. وکیلانو تور پورې کړل چې د امنیتی سکتور مسؤلین بې کیفیت دي او نه دي توانېدلي چې خپلې دندې ښې پر مخ یوسي. د دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي، د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد او د ملي امنیت رئیس د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وویل چې وروسته بیا وکیلانو د باور رایو د صندوقونو د ایښودلو پرېکړه وکړه. د دوشنبې د ورځې په دغه استیضایي غونډه کې 215 وکیلان حاضر وو او د وکیلانو 500 جمع یو رای 103 د باور رایه کېدله. د دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي 103، د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد 103، او د ملي امنیت رئیس 109 د باور رایه خپلې کړې. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د رایو پایلې داسې اعلان کړې:
وکلای محترم ستر جنرال عبدالله حبیبي وزیر دفاع.
درنو وکیلانو محترم ستر جنرال عبدالله خان حبیبي د دفاع وزیر په توګه او همدارنګ محترم ستر جنرال تاج محمد جاهد د کورنیو چارو وزیر او معصوم ستانکزی د ملي امنیت د عمومي رئیس په توګه په خپلو دندو کې پاتې شول او دوی وتوانېدل چې له ولسی جرګې د باور رایه ترلاسه کړي.
نږدې درې اونۍ وړاندې وسلوال کسان په کابل کې د سردار محمد داود خان روغتون ته په ننوتلو بریالي سول چې د شاوخوا اووه ساعته جګړې په ترڅ کې 9 کسان چې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې روغتیایي کارکوونکي او ناروغان ووژل. د دې پیښې مسؤلیت چې له سلو ډېر نور کسان پکې ټپیان سول داعش ډلې پر ځان ومانه. د دفاع وزیر د وکیلانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې پر سردار محمد داود خان روغتون باندې د حملې په تور یې 23 کسان څارنوالۍ ته معرفي کړي او د پاتې نورو په اړه پلټنې روانې دي چې په دوو اونیو کې به یې بشپړې معلومات له خلکو سره شریک شي. خو د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزي وکیلانو ته وویل چې په دې اړه له وخت مخکې معلومات ورکول د پلټنو په پایلې ناوړه اغېز کوي. د یکشنبې په ورځ د افغانستان مشرانو جرګې د دې ته ورته موضوعاتو په تړاو هم د امنیتي سکتور مشران استجواب کړي وو. د چارو کارپوهان وایي چې د ولسی جرګې ځینې غړیو له حکومت سره معامله کړې او د حکومت د فشار له امله د امنیتي سکتور مشرانو ته د باور رایه ورکړه. د ولسی جرګې پخواني غړي او د چارو کارپو کبیر انجبار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
او له دې سره ناست او دینه خواهش کړم چې تاسو دغه حالت کې دلایل ورته ویلو دغه امنیتی چارواکو ته د عدم اعتماد رای اوس مو ورکوي.
ښاغلی رنجبار زیاتوي هغه کسان چې پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې په مخنیوي کې پاتې راغلي باید استعفا ورکړي، ځکه د ده په وینا دغې حملې په سیمه ییزه او نړیواله کچه افغان حکومت ننګولی. رحمت الله افغان، ازادۍ راډیو، کابل.
و هم اورېدل چې د افغانستان د امنیتي سکتور درې وړه مشران یعنی د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس نن د ولسی جرګې په غونډه کې استیزا شول خو سلب اعتماد نه شول. او دا مو هم اوریدل چې ځینې کارپوهان وایي د ولسی جرګې غړو د حکومت د فشار په نتیجه کې د کسانو ته د اعتماد رایه ورکړي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د دفاع کورنیو چارو وزیران او همدارز د ملي امنیت عمومي رئیس وکولای شوای چې حقیقتا د خپلو اجراءاتو په اړه د وکیلانو قناعت ترلاسه کړي، او که تاسو هم فکر کوئ چې په دې برخه کې ښایي معامله شوي، که په دې اړه نظر لري نو خپل نظر د افغان بی سیم په 1318 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس وایي د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرښه چې کوم خوځښتونه کیږي د تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې نن وویل د تروریزم سره مبارزه د افغانستان د ملي یووالي د حکومت دنده ده، او په دې برخه کې د ګاونډیو هیوادونو رښتینې همکارۍ ته اړتیا لري. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان د دې ډول تحرکاتو په وسیله په قبایلي سیمو د خپل حاکمیت د ثابتولو لپاره کار اخلي، نه د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره. نور حال د وصل وصال پر راپور کې
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د موانعو جوړولو مسلې ته په اشاره سره وایي د کرښې خوا ته چې کوم خوځښتونه د پاکستان لخوا پیل شوي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د مرستې پر ځای د کرښې دواړو خواوو ته د خلکو د اندېښنې لامل ګرځي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په ناسته کې د دې مطلب په څرګندولو سره وویل چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ رښتینې همکارۍ ته اړتیا ده.
که در اون طرف خط صورت گرفته
د کرخه خواته چې کوم خوځښتونه تر سره شوي د توریزم سره د مبارزې په برخه کې مرسته نه کوي، بلکې د توریزم سره مبارزه رښتینی همکاري ته اړتیا لري. هیله لرو چې ګاونډي هیوادونه د توریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت تګلارې او ارادې ته د یو فرصت په سترګه وګوري. ښاغلی عبدالله وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې باید د خبرو اترو له لارې هوارې شي، او دواړه هیوادونه باید په ګډه د توریزم په وړاندې ودرېږي او مبارزه وکړي. اخوا بیا د پاکستان پخوانی جمهور رئیس او د اپوزیسون د لوی ګوند د پیپلز ډلې مشر آصف علي زرداری ویلي چې پر سرحدي مسایلو د کابل او اسلام آباد ترمنځ مشورې او خبرې مهمې دي. هغه د یک شنبه په ورځ د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د ګډو پولو پر څارنه او مدیریت د افغانستان او پاکستان خبرې لا ډېرې مودې راهیسې په ټپه ولاړې دي. د پاکستان پیپلز پارټي یا د پاکستان د خلکو ګوند د دې مشر په باور د ګډو سرحدونو په اړه د دواړو هیوادونو خبرې لا تروریزم سره د مبارزې او سیمه ییز امنیت لپاره ګټورې دي. پاکستان د تیرې سه شنبه په ورځ د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د ځینو موانعو په جوړولو پیل وکړ، خو د افغانستان حکومت د پاکستان دغه اقدام غیر عملي او بې نتیجې یاد کړی. د پاکستان حکومت تیره اونۍ له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک لارې چې ډېره موده یې تړلې وې بیا پرانیستلې، او زرګونه افغانانو او پاکستانیانو ته یې د تګ راتګ او سوداګریزو مالونو د لېږدولو امکان برابر کړ. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې پاکستان په دې ډول خوځښتونو سره غواړي چې د ډیورنډ کرښې په شاوخوا پرتو سیمو باندې خپل حاکمیت ثابت کړي. لاړلی فیض محمد سلان وایي د تروریستانو لوی مرکزونه د پاکستان په لویو ښارونو کې دي، نه په خیبر پختونخوا او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې.
نو تروریزم سرچینې منابع هغه په سیالکوټ کې، ټیکسله کې، په پینډۍ کې، په کراچۍ کې، په لاهور کې دي، هغه په وزیرستانونو کې، په خیبر کې، په مندو کې، یا د فتح یا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نه دي. پاکستان په لوی لاس پرمختګ د تګلارې څخه په استفاده باندې غواړي. هغه سیمه چې د خپلواکې آزادې سیمې په توګه باندې نړۍ پېژندلې ده، د افغانستان او د پاکستان ترمنځ پرې باندې دعوه ده، هغه سیمې ته خپل پوځونه، خپل حاکمیت هغه ورسوي.
ښاغلی زلان وایي پاکستان غواړي له دې لارې ترهګرۍ ته وده ورکړي او یو لوی قوم جګړې ته وهڅوي، او په قبایلي سیمو کې خپل حاکمیت ته زمینه مساعده کړي. دی وایي دا د افغان حکومت دنده ده چې په دې برخه کې خپل غږ پورته کړي او نړیوالو ته دا موضوع رسوي تر څو پاکستان له دې ډول خوځښتونو او حرکتونو چې زیان عام ولس ته رسیږي لاس واخلي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د هرات ولایتي شورا رئیس کامران علیزی نن په کابل کې د اداري فساد د درنو جرمونو د ابتدايه محکمې لخوا له دندې د ناوړه ګټې اخیستنې په تور محاکمه او په بند محکوم شو. د محکمې پرون هم څلور پخواني حکومتي چارواکي د اختلاس، بډو او له دندې د ناوړه ګټې اخیستنې په جرم په حبس او نقدي جریمو محکوم کړل. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام راپور راکوي.
د هرات د ولایتي شورا پر رئیس کامران علي زئی بلابل تورونه لګیدلی. هغه خپل قانوني صلاحيت نه په ناوړه ګټه اخیستنی او د هرات د مرستيال والی او د امنیت امیر دندو ته د معرفي په وړاندې په ممانعت تورنو. که څه هم په خپل علي زئی دغه محکمې ته نو حاضر شوه، خو د نوموړي مدافع وکیل په د لګیدلو تورونو دفاع کوله.
ما مرایل غیبی ته اطلاعیه داریم و جلسه قضایی حاضر نشد.
خغلی علیزئی تورن دی چې د هرات د استیناب سرنوالی څخه یې بی اجازه یو مشکوک تورن ل خپل ځان سره وړي، د تحقیق پروسه یې ځنډولې او په ورته وخت کې له وسلوالو کسانو سره د غیداري تننوت او د سرنوالانو سپکاوی کړی دی. خو د هرات د ولایتي شورا د رئیس مدافع وکیل پرویز حق خوا وای موکل د فائدې امیر ریاست یو کارکونکي د حقونو نه د دفاع په خاطر چې سرنوالی ته ارز شوی او دفاع کړی او په نوموړي لګیدلې تورونه یې رد کړل. کله چې زما موکل سرنوالی ته داخل شوی دا کیږي چې شکمن تورن یې د تحقیق له جریانه بهر ویستل او له کوم سرنوال سره ناست، نو د هغه سرنوالی او ادارې سرګندونې کومه دي. خو د دواړو لورو له ادعاو او خبرو اورېدو وروسته د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړې محکمې پریکړه وکړه. د دغه محکمې رئیس شراقا مونی خغلی علیزئی د دوه ولایتي چارواکو د ممانعت په برخه کې د کافي شواهدو او دلایلو د نشتون په صورت کې بریو لزمه وپیژنده، خو د وظیفوي صلاحیت څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په برخه کې خپل پریکړه داسې اعلان کړه.
اسامی کامران ولد نثار احمد،
کامران د نثار احمد زوی چې تاسو تاج محمد جمیل زادی مدافع وکیل یاست، د قانوني صلاحیت نه د ناوړه ګټه اخیستنې په قضیه کې د جزا د قانون د 215 ماده پر رعایت او د جزا د اجراتو د 209 ماده لمخې په 2 کال او 6 میاشتې تنفیذي غیابی بند محکوم شو.
محکوم به مجازات نه بدی.
خغلی منیب ویل دا پریکړه ورسته نه دا او تورن حق لري چې د سناف غوښتنه وکړي. دغه محکمې د یک شنبه په ورځ هم سلور تنه په خوانی حکومتي چارواکي د رشوت او لخپل دندې څخه د ناوړه استفادې په جرم په 6 کاله بند او نقدي جریمه محکوم کړل. په ورته وخت کې یو شمیر کارپوهان د لوړ رتبه چارواکو زورواکو محاکمه کېدل ستایي او د دوام غوښتنه کوي. د حقوقي چارو کارپو بشیر بیژن ازادي راډیو ته وویل له استثنا پرته ټول هغه چارواکي چې لخپل دندو ناوړه ګټه اخلي او قانون تر خولاندې کوي باید تر جدي پلاتونو لاندې ونیول شي تر څو نورو ته عبرت وګرځي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر منوریدونکو د ولسی جرګې د نننۍ غونډې او په دې غونډه کې د امنیتي سکتور د دریو مشرانو د استیزا په اړه ستاسو اس ام اسونه چې ستاسو نظریات پکې دي د دې خبرونې په دوهم نیمه کې له لنډو خبرونو وروسته خبرو. تر هغه وخت تر سره اوسئ، خو اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د تیرو 15 کلونو په ترڅ کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د کمیدو پر ځای زیاته شوې ده. د عامې روغتیا وزیر نن د مور او نوي زیږیدلي ماشوم د ژوند په تړاو د نوو تګلارو ملي کانفرنس ته وویل. اوس هم په هرو 1 لک زیږون کې شاوخوا 1200 میندې مري. یوسف خان زدران له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي افغانستان دا وخت د آسیا په کچه د میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو د مړینې تر ټولو په لوړه کچه کې دی. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د دوشنبې په ورځ د مور او نوزیږي ماشوم د روغتیا ملي کانفرنس ته وویل د مړینې دا شمېره په تیرو 15 کلونو کې د کمیدو پر ځای ډېره شوې او له همدې امله نویو تګلارو ته اړتیا ده.
هیڅ تغییر سبب است کې باید ما جدي شویم.
دی وایي نه بدلون د دې لامل کېږي چې موږ جدي شو، ځکه د ټولې پانګونې سره سره په 15 کلونو کې د پام وړ هیڅ نتیجې نه دي ترلاسه شوې. څېړنې ښیي چې په تیرو 15 کلونو کې د میندو او ماشومانو مړینه زیاته شوې ده. د مثال په ډول د 2010 میلادي کال په سروې کې د مړینې دا شمېره په 1 لک زیږون کې 315 وه، خو په 2015 کال کې دوه چنده ډېره څه چې په 1 لک 200 ته رسیدلې ده.
دا په داس
حال کې ده چې د مړینې کچې د کمیدو او د نویو پالیسیو په خاطر د عامه روغتیا وزارت مرکزی او ولایتي چارواکي، مدني ټولنې، ملي او نړیوال روغتیایي مرستندوی ادارې په مرکز کابل کې سره راغونډ شوي دي. دوی وایي چې په دوه ورځنی دغه ملي کانفرنس کې به تر 2000 میلادي کال پورې داسې اهداف وټاکي چې د مړینې د کچې کمول حتمي کولی شي. له دې وړاندې په 2002 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ په کچه د مور او ماشوم د مړینې لوړ شمیر درلود، خو د اندازه اوس د سیمې د هیوادونو کچې ته رسیدلې ده. د عامه روغتیا وزارت وایي دا مهال په هیواد کې د روغتیایي مرکزونو شمیر له 200 څخه څه باندې 2000 ته رسیدلی. روغتیایي کارکوونکي د هغې له جملې قابلې ډېرې شوي، خو بیا هم د مړینې لوړ شمیر د اندېښنې وړ دی. خو د دې ټولو تر څنګ ډاکټران وایي چې کله زیږون مخکې د میندو ژوند ته په کورنۍ کچه پاملرنه ونه شي، دا ګواښ اسانه نه شي کمیدی. له دې ډلې عطاالله سیدزی په دې باور دی چې د زیږون ترمنځ فاصله مور ته د اړتیا وړ خوراک رسیدل او د روغتیایي مرکزونو سره پر وخت مشوره کولی شي د میندو او نوزیږو ماشومانو د مړینې اندازه راکمه کړي.
40% مادرها کم خون است.
دی وی 40% میندې د وینې کمک لري. په همدې ډول معلومات ښیي چې میندې د ویټامینونو له کمښت سره مخ دي. د 40% میندو آیوډین نه دی پوره. دا ورته نور هغه څه دي چې باید له زیږون مخکې ورڅخه ډیره استفاده وشي، او په دې وخت کې پاملرنه ډیره مهمه ده. له دې ټولو سره پوښتنه دا ده چې په تیرو 15 کلونو کې ولې د مړینې کچې د ښه کېدو په لوري بدلون نه دی موندلی. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یادو ستونزو له تایید سره د نړیوالې ټولنې لخوا د مالي مرستو کمیدل، بد امنیتي وضعیت، د نظام بې پروايي، د پخوانیو چارواکو نه پاملرنه او فساد هغه څه بولي چې د پوینه حالت د ښه کېدو پر ځای بد کړی دی. خو ښاغلی فیروز ژمنه کوي چې تر راتلونکو 4 کلونو پورې به په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ وشي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په پکتیا کې پرون د جنوب ختیځ زون د دریو ولایتونو د مدني فعالانو په ګډون یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و. د ورکشاپ ګډونوالو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان مدني فعالانو ته په راتلونکو غونډو او کنفرانسونو کې زیاته ونډه ورکړي. دوی پر دې هم اندېښنه وښوده چې افغان حکومت تیر کال په بروکسل کنفرانس کې له نړیوالو سره د مدني ټولنو د اغیز د زیاتولو په باب خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د لوی پکتیا د دریو ولایتونو د یو شمېر مدني ټولنو او رسنیو استازو له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه د په نړیوالو ناستو کې د مدني فعالانو ونډه ډېره شي. دوی یاد څرګندونې د یکشمې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د بروکسل په کانفرانس کې له افغانستان څخه د مدني ټولنو د لسو استازو د ګډون د اړتیا او اغیزو په باب په یو ورځني ورکشاپ کې وکړي. دوی په دې اندېښنه څرګنده کړه چې افغان حکومت په بروکسل کانفرانس کې نړیوالو سره په دې هیواد کې د مدني ټولنو د تقویې او اغیز د زیاتولو په باب کړې ژمنې نه دي عملي کړي. په پکتیکا کې د ملمد رسنیز بنسټ مشر یعقوب خان منظور آزادۍ راډیو ته په دې اړه وویل.
د بروکسل کانفرنس کې نړیوالو ټولنې ژمنه کړې یا تعهد کړی دی چې دوی به په افغانستان کې د مدني ټولنو او موسساتو سره نږدې کار کوي تر څو هغه د ولسونو ستونزو ته رښتینې رسیدګي وشي. دا نیک عمل دی، موږ یې تقدیر او هیله مونږ دغه د نړیوالو ټولنه او بالخصوص د افغان حکومت نه چې د نړیوالو ټولنې سره دغه کړې ژمنه عملي کړي او په عمل کې پیاده کړي.
د پکتیا یو تن مدني فعال فدا محمد باران په یاد کانفرنس کې د مدني ټولنو د استازو ونډه مهمه بولي.
په بروکسل کانفرنس کې د مدني ټولنو غړي غوښتل شوي او یو ښه اقدام و. نو مهمه به دا وي چې کچیرته موږ د مدني ټولنو غړو ته په راتلونکي نور داسې نړیوالو غونډو یا کنفرنسونو کې وخت زیات ورکړل شي او دغه تعداد یو څه زیات شي مؤثر تمامېږي.
د ورکشاپ ترینر ذبیح الله سلارزی د بروکسل د کانفرنس په اړه د سویل ختیځ زون د مدني فعالانو د ورکشاپ ځینې موخې داسې وښودي.
موږ د غونډې اهداف همدا و چې خلکو ته دغه ورسوو چې یعنی دغه کومه سروېج شوی و د هغې دغه فیډبیک تاسو ته بېرته راغلی دی د وخته پورې دومره پرمختګ شوی دی په دغه کې. او بل دا چې دغه لس کسیزه ټیم چې جوړ شوی و په دغه ټیم باندې د ولسوالو او د ولایتونو د خلکو هغه نظرونه م اخیستل چې آیا دغه لس کسیزه ټیم چې جوړ شوی دی دا تاسو ته د اعتبار وړ دی یا نه دی.
د یادونې وړ ده تېر کال د اکتوبر په میاشت کې د د افغانستان په اړه د بروکسل کانفرنس د اویاو هیوادونو او د شلو نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړ شوی و چې په راتلونکو څلورو کلونو کې د افغانستان سره د بیا رغونې په بیلابیلو برخو کې د 15 میلیارد ډالرو د مرستو ژمنه اعلان کړې وه. د بروکسل په کانفرنس کې له افغانستان څخه 100 تنه مدني فعالانو برخه اخیستې وه چې نیمایي یې ښځې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د اونیزو پروګرامونو د اوریدو لپاره را سره اوسې. خو دا وخت مازیګر څلور بجې دي. سلیم محمد سالی ته غږ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس له ولسی جرګې د باور رای ترلاسه کړې. دې جرګې دغه لوړ رتبه امنیتي چارواکي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په تړاو د استیضا لپاره وربللې وه. اجرائیه رئیس وی ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا وروستي تحرکات له تروریزم سره په مبارزه کې مرستنه کوي. عبدالله عبدالله د وزیرانو د غونډې مخکې رسنیو سره په دې اړه څرګندونې وکړې. د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی په دوه کاله او شپږو میاشتو بند محکوم سو. نن په کابل کې د اداري فساد د درنو جرمونو د څېړنې د ابتدایي محکمې لخوا له دندې د ناوړه ګټه اخیستنې په جرم محاکمه سو. د مسکو یوې محکمې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په 6000 روبل چې شاوخوا 350 امریکایي ډالر کېږي جریمه کړ. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر میکالای استاتکیویچ چې درې ورځې لا درکو بیرته خپل کور ته ستون کړی سو. د ویلي چې د امنیتي خدماتو په یو توقیف ځای کې دغه درې ورځې تیر کړي. په پام کې د نن په تاجکستان کې دوه پوځي مانورونه پیل سي چې په یو کې د تاجکستان او امریکا ځواکونه او په بل کې د تاجکستان او روسیې پوځیان برخه لري. او د ملګرو ملتونو په مقر کې به پر اټومي وسلو د نړیوال بندیز په باب په خبرو کې تر سلو زیات هیوادونه برخه واخلي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. او اوس هم سپورتي خبرونه واوري چې مرزی احمدزی چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د موټر ځغلونې فدراسیون د اولمپیک د ملي کمیټې په چوکاټ کې نن رسمن پرانیستل شو. د افغانستان د اولمپیک کمیټې ویان منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل دغه فدراسیون د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې پرانیستل شو او زیات مینهوال لري. ښاغلي شهزاد زیاته کړه اوس مهال دغه فدراسیون 30 لوبغاړي او 25 سپورتي موټرونه لري. شهزاد وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغې برخې لوبغاړو ته په ولایتونو کې د موټر ځغلونې زمینه برابر کړي. په کابل کې د ځوانانو د سوک وهنې د ملي لوبډلې لپاره انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د سوک وهنې د فدراسیون د همغږي مسؤل وحیدالله حمیدی د دوشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې د کابل له 5 زونونو څخه لوبغاړو ګډون کړی دی. ښاغلي حمیدی د دغو سیالۍ څخه هدف د ځوانانو ملي لوبډلې ته د غوره سیرو پیژندل یاد کړل. دغه سیالۍ 5 ورځې دوام کوي او د پنجشیر ولایت د فوټبال د لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د غوره سیرو د پیژندنې په هدف د فوټبال د 10 لوبډلو ترمنځ جوړیږي. دغه سیالۍ پرون پیل او یوه اونۍ دوام کوي. د خبرونو پای.
سمغه غږ لازادۍ راډیو اوري. د سوریه په شمال کې د امریکا په ملاتړ کورد عرب ائتلاف ویلی او ستراتیژیک هوایي ډګر څخه د داعش جنگیالي استلی دي. داعش ډلې خبرداري ورکړی چې د دې ائتلاف بمباري ښایي د هوایي ډګر ته نږدې پروت د اوبو یو بند مات کړي. ملګرو ملتونه هم د دې بند د ویجاړېدو په نتیجه کې د سیلابونو په اړه خبرداری ورکړی. جزئیات له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
امریکایي الوتکې او ځانګړي ځواکونه د سوریې ډیموکرات ځواکونو هوایي او ځکنې ملاتړ کوي چې د داعش د مرکز رقه په لور د تهاجمي حملو خواته د نږدې کېدو په حال کې دي. دوی د سوریې په شمال کې د امریکا په ملاتړ د کورد عرب ائتلاف څخه 40 کیلومتره لرې دي. دغه ائتلاف وایي چې داعش جنگیالي د ستراتیژیک هوایي ډګر څخه پر شا تمبولي چې په 2014 کال کې د ډلې وژنې شاهد وو. د دغه ائتلاف یو ویان تلال سیلو د یک شنبه په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، د سوریې ډیموکرات ځواکونه د طبقه نظامي هوایي ډګر بشپړه کنټرول په لاس کې لري او د هوایي ډګر د خوندیتوب لپاره لبمونو د تصفی عملیات روان دي. یاد هوایي ډګر پر طبقه بند د حملو کولو لپاره کارېدلای سي. طبقه بند د داعش جنگیالیو تر کنټرول لاندې دی. سختریزو د یک شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې دغه بند شاید ائتلاف الوتکو د بمباریو له کبله مات سي. د ائتلاف چارواکو د داعش ادعا رد کړې او ویل چې د سوریې ډیموکرات ځواکونه د اوبو د ورخ زیاتېدو برخه په کنټرول کې لري او د اړتیا په صورت کې له بنده فشار کمولای سي. ملګرو ملتونو په سوریه کې له طبقه بند څخه د بحراني سیلابونو او د ائتلاف ځواکونو د بمباریو په نتیجه کې د داعش جنګیالیو د قصدي سابوتاژ خبرداري ورکړې دي. د کورد عرب ائتلاف تر قدم محاصره کولو هڅه کوي چې په سوریه کې د داعش اخیری مرکز دی. سخت دریځو طبقه هوایي ډګر له حکومتي ځواکونو څخه په 2014 کال کې ونیو. داعش چې ور باندې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو بشمیره تورونه دي، په چټکۍ سره اعلان وکړ چې په هوایي ډګر کې شاوخوا 200 حکومتي سرتیري وژلي او د دغو وژنو یو ویډیو یې خپره کړه. داعش جنگیالي چې په سوریه او عراق کې په 2014 کال کې اوس پر دوو جبهو رقه او موصل کې تر فشار لاندې دي. په سوریه کې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د حکومت ضد لاریونونو له پیل راهیسې 3,00,000 کسان وژل شوي دي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان ولسمشر وایي اوسنی تعلیمي نصاب د افغانستان د معارف ځواب نشي ویلی او باید هر اړخیز بحث پرې وشي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي تعلیمي نصاب د پراختیا او بدلون وړ دی او په درسي کتابونو کې املایی او انشایي تېروتنې اصلاح شوي او اوس د عناوینو، مضامینو، پاڼو او د درسي کتابونو په اړوندو موضوعاتو کار روان دی. نوریاس نوري په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي 1400 تعلیمي کال له پیلېدو سره سم افغان ولسمشر بلخ ولایت په وروستي سفر کې په اوسني تعلیمي نصاب کې نیمګړتیاو ته په اشاره وویل چې دغه نصاب نه دی زده کوونکي او نه هم د ښوونکي ځواب ویلی شي او پر ښوونکو بیا فشار زیات دی. اشرف غنی په دې ټینګار سره چې په تعلیمي نصاب هر اړخیز بحث ته اړتیا ده، مخکې په ارګ کې د بشري پانګې د پراختیا د شورا په غونډه کې ویلي و چې د افغانستان پر تعلیمي نصاب باید هر اړخیز بحث وشي، ځکه اوسنی نصاب د کار د بازار اړتیاوې نه شي پوره کولی. د اصلاحاتو او ښه حکومتولۍ په چارو کې د ولسمشر لوړپوړي سلاکار احمد ضیا مسعود هم د معارف پرمختیا د افغانستان پرمختیا تر عنوان لاندې په غونډه کې د حکومت په وړاندې یو ستر آزمون د افغانستان د ملي تعلیمي نصاب اړتیا بللې وه. خو د ښوونې وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل وایي چې د افغانستان اوسنی تعلیمي نصاب یو واحد ملي او په ستاندرد برابر نصاب دی. ښاغلی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې دې ته په پام سره چې په ټولو هیوادونو کې پر تعلیمي نصابونو تل غور کېږي، د افغانستان د معارف د کیفیت د ښه کېدو غوښتنې ته په پام سره په دې برخه کې کارونه شوي او دا لړۍ روانه ده. یوه برخه په کتابونو کې املایي او انشایي تېروتنې وي چې هغه لرې شوي. تېر کال د ښوونې د وزارت له چوکاټه بهر د لسلو زیاتو د پښتو او دري ژبو لیکوالانو په مرسته دغه ستونزه هواره شوه. په دوهمه مرحله کې د ځینو مضامینو عناوینو، پاڼو او ځینو نورو موضوعاتو کمول یا زیاتول په پام کې نیول شوي چې کار پرې روان دی. د ښاغلي حقمل په وینا په دې برخه کې د یونسکو له ټولنې هم د مرستې غوښتنه شوې او په داخل کې هم افغان کارپوهان پر دې بهیر کار کوي. د افغانستان د تعلیمي نصاب او د ښوونې د نظام په اړه بحثونه په داسې حال کې دوام لري چې په تېره یوه لسیزه کې د نوي تدوین شوي تعلیمي نصاب په اساس د نویو درسي کتابونو په چاپ په لسګونو میلیون ډالر لګېدلی دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالحنان قادری له کندهار په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې له حکومت سره معامله نه وي شوې نو دا وزیران به نن سلب اعتماد شوي وي. جوابونه هم قناعت بخش نه و چې وکیلانو د اعتماد رایه ورکړه. روحانی له نهرین ولسوالۍ څخه لیکي د پارلمان وکیلان وکیلان نه دي تاجران دي او کله چې به خرڅ شي نو بیا د وزیرانو د استیزه خبره راپور تکړي چې دا ځل بیا ولسمشر پیسې ورکړي. نورلا بارکزای له فرانه لیکي کوم مشکل چې په خبرو حل کیږي هغه په لری کېدو نه حل کیږي، نو زمونږ وزیران په خپل لیاقت کامیاب شول. محمد جان فریادی لزابل علی کی په دغه غونډه کې لفشار نه کار اخیستل شوی او موخته دا فشار د منلو وړ نه دی. عظیمی لهلمن نلی کی د ولسی جرګې او ولسمشر ترمنز د وزیرانو پر سر معاملہ به د افغانستان امنیتی وضعیت لا خراب کړي. حقمل کندهار نلی کی وکیلان باید په دغه ستونزمن حالت کې د امنیتی سکتور حمایت وکړي، نه دا چې ستونزې ورته جوړې کړي. شریف الله شرافت د هلمند ولایت له نادلی ولسوالۍ څخه لیکي د یو خپلواک او آزاد هیواد په حیث دغه وزیرانو څه تر سره کړي چې د ولس لپاره څه تر سره کړي چې اوس یې د باور رای هم ترلاسه کړي وای، دا بالکل یو معامله وه. فیض الله افغانیار لیکي زما په نظر په نننۍ غونډه کې د وزیرانو په خپل رای کې کامیاب نه شول، بلکې په دې ترڅ کې معامله شوې ده. سلام جان قلمیار له بغلان نلی کی معصوم ستانکزای پاک او صادق رئیس دای د وکیلانو رایا چونه هم داو خودله. شیر محمد له هلمند نلی کی چې باید داخلك لدان دی ګوخشی، او حاجی عبدالکریم له زابل نلی کی حکومت ټول په معاملو کې روان دی خو رنز ملت وړي. په مملکت کې قتل غلا اختطاف جریان لري او حکومت مسؤلیت لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. دا دی په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو اونیز بحث حقیقت څه دی او د امنیت او سالم چاپیریال ځانګړي اونیز پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دې کې روانه ورستی دي شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مده بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ د یو وسیدونکو امام الدین ستونزه راخسته ده. دوی یو کور ورته د نیکل خو، یعنی د مور لپلاره د ماماګانو په ذریعه میراث پاتې شوی دی، خو مېری ورسره د عوا چولې او حق پکې غواړي. دوی له مېری سره د حاجی جلال په نامه د اربکیانو یو قماندان ولاړ دی او نه پرېږدي چې د سیمې عدلي ارګانونه د ده جایداد ده ته تسلیم شي. دا به هم اوري چې مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
استان نوم څه دی او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
نوم دی امام دین ولا د غلام الدین د خنجان ولسوالۍ د ولایت بغلان.
استان مشکل څه دی؟
ما برخه د مور د پلاغ د ماماد مې وخت دی، د مور برخه مې وخت دی، او دا مې نه وته مشکل د مخریم د دوا کې مشتاق.
د زمکه د کور دی باغ دی سی شي؟
کور دی او دا درې کور دی.
د دې قواله د چا په نوم ده؟
نیکه په نوم دی، دا مصطفی خیر په نوم دی. د ما د بابا خدین میراث من نه ولې دی مو
مور ته میراث شوی دی.
مور ته د پلار د وخت دی ما ته پاتې دی.
دا جنجال پسې شي کده؟
جنجال پسې دولت ما درې ما محکمه کې فیصله کړې دی و ما ته جلال په نوم یو کماندان دی نه پرېږي چې ما ته تسلیم کړي.
دا جنجال خو اصلي ستا مېری سره دی کنه؟ مور سره
دی؟ مېری نه دی.
مېری دی.
سوې مېری نه دی. نوم دی پلار نوم
دغه داوه خو به تاسو عدلي ارګانونو ته وړي عدلي ارګانونو څه فیصله کوي؟
مالیه قضایي مې وړي دي ستره محکمه فیصله کړې دي شراب محکمه فیصله کړې دي استاد فیصله کړې دي ډېرې فیصله کړې شورا علم مطلب دي ورکړې دي چې فیصله تبدیغ نه کوي.
نو دا ستره محکمه خو به یو مکتوب ولایت ته لېږلی؟
لېږلی دی ولایت زور نه رسېږي.
په چا زور نه رسي؟ جلال
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 پښتوانی
کیا؟
وو پښتوانی کی
تا مخامخ جلال سره خبرې نه دی کړې؟
دوه بار متلی دی چې ما واج اجساد مکه ودا خبر مکه ومات مریم ما ته خبر درې زه پېژم مریم پېژي مری وخت چې دته مری پېژي زه وخت نه تا خو چای نه رسېږي.
دا جیدات که تقسیم شي تا ته سومره رسی او مری ته دي سومره
رسی؟ جیدات د نکم دي نکم د مریم نه رسېږي.
د مری د بیخ نه رسی
استر ما هم فیصله کړی دی تر پرما دی
څنګه فیصله کړې ده څومره تا ته در کړې ستا خو به ورونه نی کنه دغه سترې محکمې چې فیصله کړې ستا میرني ورونو ته خو حق نه دی ورکړی؟ ستا غوښتنه څه ده چې موږ څه
وکړو؟
ستا مشکل به مطرح کړو د دولتي مقاماتو سره به مطرح کړو.
د انصاف پلټکه
د دستون زما د بغلان ولایت له امنیه قماندان جنرال اکرام الدین سره شریک کړه. محترم سره صاحب، تاسو چې د امنیه قماندان په صفت دغه ولایت ته راغلي او غواړئ چې خلکو ته خدمت وکړئ، څوک چې حقوقي ستونزې لري او له کوم زورواکي سره مخامخ شوی وي، آیا په دغسې مواردو کې به عدالت تامین کړئ؟
زموږ پروګرامونه په چوکات د قانون انشاءالله الرحمن چې په هر قیمت کې وسي د هر شاروان د دفاع د دوی حقوق پولیس حاضر آماده دي. هیڅ څوک نشته چې مخ د پولیس ځان به زورمند معرفي وکړي او په هر قیمت وسي انشاءالله الرحمن چې موږ دا توان لرو چې دای به وغالو جلب وکړو او د خپل شاروان چې څوک عرض شوی دي او هغه مظلوم واقع شوی دي انشاءالله موږ دیر پاک پترات او دیر پا ایمان پا دی اکلا اجدار تولیسو. آقا وراز نشه زلزل تر اغلای ما ولایت بغلان ولایت دی. هر وراز خلق و سرگورم سپینگرو سرگورم. اتا دی دوی نپخته نیتا اما چست مشکل پخار که دی که پولیس خلاف ده قانون کم اجرات که دی شارواندان نا خلاف پخته نیتا اما ده هزادی ده حق ده هر انسان ده چه هر شاروان چه بازاده وی او ده دوی حق دا پولیس ده چې د دوی حق دفاع کوي او د دوی شرف د عزت دا پولیس ضامن دي.
جناب قماندان سره، د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ نه د امام الدین په نامه یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې د ده جایداد چې یو کور دی او د نیکه لخوا ورته میراث شوی، مېری ورسره دعوه چولی او غواړي چې د سیمې د یو زورواکي په واسطه په دغه جایداد کې برخه ولري. دې سره څه مرسته کولی شئ؟
دا خو یو حقوقي موضوع ده. حقوقي تاسو په خپله هم وایئ چې د دوی په مادراندار یا او بل غرونو چې د دوی په لاس سره اتمان بل دي او دې سره مشکل لري، دا حقوقي موضوع ده. حقوقي موضوع په هکله چې محکمې فیصله کړې، انشاءالله چې فیصلې محکمې ته احترام کوو او دلته جلب ولیږو او دا خلک را وغالو چې څوک چې حق ده او فیصلې محکمې ورسره شته، انشاءالله چې دا کار اتمن موږ کولی شو چې دا خلک را وغالو دا مشکل حل وکړو.
دا کله کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي؟
دوه بجې سهار نه چې وخت لرم، کله چې زه قمانداني کوم تاسو خبر یاست چې بغلان ولایت یو ستراتیژیک ولایت ده او ډېر مخالفینو سره مخامخ یو اخوا دخوا جریان د وظایف زه همیشه د ښار نه بهر ته کنترول در ته بعد د خپل جز سامونم زما او همیشه زه د پلخوبي په ښار کې زما نمبر تلیفونونه د افسرانو سره شته. زنوش دا ورور تا وای چه دا راستی او چه دا کماندانی که اوما اتمن شا وقت تا بیام بعد یعنی پنزه بجه شپک بجه نشپه مخام تلیفون مو پیراتی یا سبایی ات بجه او بجه بیا بزمان جلسه تا او مسوسیت تو او بیازنو دا پارا فقط او بجه ات بجه سبایی او بزم مخام پاک و وزگار ما وزگار خوبا نیما ایت پاس دو وزگار نیما ایت کماندان ده هم نی دوی تبوه شب شالله چه هر کل رزی مستخدمت که و داکار با خدا خیلی
دا انصاف پلتکه
داوه دا ازادی راژیو دا انصاف پلتکه ده دیو نی زانگری خبروانه که تاسی هم کمستون زولر یا قانونی لار موجودی وی لمنگ سر شریک کردی زمونگ ده تلیفون شمیره ده 0-9-8-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
نن په خوانځیو کې د ارزیابي او ځینو نور مسایلو پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلما د پهنې د وزارت سلاکار محمد حسین حازم دی. نوموړی له دیر شو کلو را په دی خوا د پهنې وزارت په بیلابیلو برخو کې کار کوي.
د زده کړې ارزونه چې یو میتود دی، البته په رسمي او غیر رسمي شکل سره ترسره کیږي. البته د زده کړې د کچې د اندازه کولو په خاطر په دوو طریقو سره ترسره کیږي، چې یو تلخیصي ډول یا بل هم په تکمیني ډول سره. چې تلخیصي ډول چې اصطلاح یې د انګریزي څخه ژباړل شوې ده، وروستۍ یا د په اصطلاح د زده کړې پایله معلوموي، او خپله د تکویني ارزونه چې ده هغه دوامداره ارزونه ده چې قدم په قدم سره د خپل د زده کړې د ارزونې په مقصد کچه معلوموي چې په کومه کچه زده کړه ترسره شوې ده.
او دغه ارزونه یا ارزیابي په کومه طریقه تاسو ترسره کوي؟
د افغانستان البته په پوهنې وزارت کې فعلا دوه ډوله ارزونه معمول دي. یو رسمي ارزونه ده چې څلور نیم میاشتنۍ، او بل هم کلنۍ. چې د څلور نیم میاشتنۍ او کلنۍ ارزونې په نتیجه کې د زده کوونکو البته درجه بندي او د دوی ارتقا ښیي. دغه ارتقا ګټه یې په اصطلاح سره د پوهنې وزارت دپاره او نورو کورنۍ دپاره د یو راپور په شکل سره دی چې څومره ماشومان وکولی سول د یو صنف څخه بل صنف ته ارتقا وکړي. خو بله ارزونه چې معمولا د پوهنې وزارت په ورځنۍ پلانو کې، د درسي پلانو کې، د ښوونکو په درسي پلان کې دوی کاروي، هغه داسې دی چې د درس د پیل څخه مخکې، د درس په جریان کې، یا هم د درس په پای کې ترسره کیږي. چې له بعده مرغه دغه ډول ارزونه تر اوسه هغه خپل ځای نه دی پیدا کړی، په دې خاطر چې د خپل د درسي وخت د لږوالي په خاطر سره دوم ډول چې د خپل د دوامداره ارزونه ده یا تکوینی ارزونه ده په سمه توګه ترسره کیږي نه.
ار ښوونځي ته څومره وخت وروسته د تاسو لخوا کارکوونکي ورځي اول ارزونه کوي؟
البته ارزونه د نظارت تعلیمي دخوا نه ترسره کیږي، بلکې خپل د ارزونه چې د خپل د تعلیمي کال هغه څلور میاشتنۍ او کلنۍ ازمونه د خپل د ښوونځي د ادارو دخوا اخیستل کیږي. خو د نظارت تعلیمي دنده دا ده چې دوی کله کله ځي د خپل مشاهدات یا خپل د کتنې په ترڅ کې هغه په اصطلاح سره نیمګړتیاوي یا مشکلات چې دوی پیدا کوي په نښه کوي، بیا نمونوي لوستونه البته ترسره کوي په صنفو کې، او همدارس خپل د ښوونکو د دانش مضمون او قابلیت تدریس پیدا کوي چې په کومو شانو کې دوی ستونزه لري او د ستونزو د حلولو لپاره کوم ډول روزنې ته ضرورت لري. چې دا البته وخت په وخت سره د ښوونکو ته د دانش مضمون او د قابلیت تدریس په ارتباط باندې روزنه ورکول کیږي.
یوازې د درس په برخه کې ارزونه کیږي که په نورو مسایلو کې؟
خپل د پلان مطابق کله چې صنفو ته ځي د مضمون په ارتباط باندې د هر رښتې یو نظارتي موږ لرو. د بیلګې په توګه د ژبې دپاره موږ جلا نظارتي لرو، د ساینس دپاره جلا لرو، د ریاضي او فزیک دپاره جلا لرو، د کیمیا او بیولوژي دپاره جلا لرو، او اصول صنفي دپاره جلا نظارت کوونکي لرو. چې دوی کله چې صنف ته ورځي کتنه کوي، د کتنې په پای کې هغه نیمګړتیاوي یا مشکلات چې ښوونکی په مضمون کې لري یا هم په خپله میتودیکي برخو کې دی مشکل لري، هغه دپاره یو په اصطلاح سره د نیمګړتیاو د حلولو لپاره تر مشاهدې تر کتنې وروسته دوی ته بیا خپل نظریه وړاندې کوي، او د نیمګړتیاو د حلولو لپاره کله ناکله نمونوي لوستونه وړاندې کوي، او کله هم دوی ته روزنیز ورکشاپونه یا په اصطلاح سره روزنیز کورسونه ورته دایروي.
بله، ځینې نور مسایل دي په بیلابیل ښوونځیو کې. مثلا کله چې یو ښوونکی غواړي چې ښوونځي نه بل ښوونځي ته ځان تبدیل کړي، مثلا کډه کوي، لومړی باید د هغه ښوونځي ته چې دوی غواړي ورسي د هغه مدیر موافقه راوړي. د سیده کنه
بله مسله دا سیده د تبديل دو په صورت کې چې وشون کې غوړی دی وشون زی غزان بل شون زی ته تبديل کې هغه موافقه ضروری ده په دې خاطر ډیر زله دا سی وی چې په شون زی کې تشکیل پوره وي
پلی رای خوان زی کې د سی ویل کیږي چې هغه مدیر له خون کې نه پیسې غوړي اته تر 2000 ډالر پورې روسته لغنه بیا موافقه وسره کوي اته دومره نور ته وایي چې ته کمبوتسته کنهسته تاسو په دې اکل چوي آی خبر یست کنه
یو خبر البته د رشوت یا په اصطلاح سره ده پیسو اخستلو مسله یو لوی مسله ده دا موضوع زنه ردوم چې نسته البته استثنایی حالات په ډیرو شونځیو کې دا وضعیت روسه چې مثلا شمول کې ته ضرورت لري دوی یا بالمختم مقرری یا اجیر مقرری چې له بعد مرغه د پوهنې وزارت تشکیل تر اوسه پورې هم نه دی پوره دا بنا پر ځینې مشکلاتو چې د مالی وزارت او د پوهنې وزارت ترمنځ په ځینو مسایلو باندې چې دوی موافقه نه دي سره کړې هغه د ښوونکو د کمبود په ارتباط چې تشکیل نه دی پوره خو معلم چې یا ښوونکي چې مقرریږي ډېر ځله د آزاد رقابت د لارې مقرریږي
دغه مسله ولې معارف ته ځینې یا معارف ځان خبروي چې دغلته پیسې اخیستل کېږي
پیسو د اخیستلو مسله دا درته ووایم چې د ولایتو په کچه د څلور دېرش ولایتو کې رئیسان چې کله مقرریږي اکثره یو مشکل د پوهنې وزارت لري اوس فلاله په دې خاطر چې اکثره رئیسان چې مقرریږي په آزاد رقابت سره نه مقرریږي دغه د نورو لارو څخه مقرریږي په دغه خاطر د اکثره د پوهنې وزارت د ځینې مقرراتو لوایو څخه دوی نه خبر دي او د تبدیلو په دغه لکه څرنګه چې تاسو وویل کله چې یو ښوونکی غواړي د یو ښوونځي څخه بل ښوونځي ته ځان تبدیل کړي د رشوت په مقابل کې البته دا استثنایي حالت دی زه ما مخکې هم وویل زه دا مسله نه ردوم خو دا یو استثنایي حالت عام نه دی چې ټوله رئیسان یا ټوله کسان رشوت اخلي دا مشکل ستاسو په خاصه توګه په ولسوالۍ کې لري پروتو ښوونځیو کې چې هلته په ډیر مشکل سره راپور و مرکز ته رسیږي ډیر وخت نیسي په دغه خاطر دی چې اجرات هم پر وخت نه کیږي په دې خاطر ستونزې دي یو خو مسله د امنیتي مسله ده چې په ډیرو ولایتو کې او ولسوالیو کې د بد امنۍ د وجې څخه دغه راپور پر وخت نه رسیږي
اکثره کسان اوس که دومره لږم اقتصادي ښي هغه دوی خپل ماشومان شخصي ښوونځیو ته لیږي دولتي ته نه لیږي په همدغو دلایلو باندې چې ماته ستاسو یادونه وکړه څه وخت به د دولتي ښوونځیو دغه ستونزې حل سي چې څوک بیا خپل ماشوم شخصي ښوونځي ته ونه لیږي او هغه خپل په اصطلاح د خولې مړۍ دغه په زده کړه مصرف نه کړي
ذهنیت داسې پیدا سوي چې په شخصي مکاتبو کې کیفیت نسبت دولتي ښوونځیو ته ښه دی چې دا زه سل په سلو کې نه تاییدوم په دې خاطر چې په ډیرو خصوصي ښوونځیو کې هم کیفیت په هغه کچه چې لازم دی هغه سی کیفیت نسته خو دا جواب هم در کولای سم چې کچیر د پوهنې وزارت په راتلونکو البته ستراتیژیک پلانو کې څو شان په نظر کې ونیسي زه باور لرم چې دغه مشکل فلاله چې دا ذهنیت پیدا سوي چې شخصي ښوونځي ته خپل ماشومان اکثره کورنۍ هغه متمویله کورنۍ هغه کسان چې درآمد لري پیسې لري سید یو شمیر خصوصي ښوونځي د دوی خپل هغه پروګرامونه سم دي خو ډېری خصوصي ښوونځي هغه سی کیفیت چې لازم ملزوم دی نسته پکات خپل د کورنوي ذهنیت چې د انګریزي ژبې د تدریس لپاره یا د آمادګۍ لپاره یا د هغه مضامین چې دوی خوښوي د بیلګې په توګه د کمپیوټر تدریس په ابتدایي دوره کې چې دا اسان د اصول خلاف کار دی اکثره خصوصي ښوونځیو کې د پروګرام دوی تطبیقي نو اکثره کورنۍ ته په دې خاطر چې دوی سرمایدار کورنۍ ده دغه باور ترلاسه کړی دی چې باید خصوصي ښوونځي ته خپل ماشومان د دغو مضامینو د زده کړې لپاره واسطه
نو کله چې د معارف وزارت په دې مسایلو خبر هم دی ولی بیا خصوصي ښوونځي پرې دي چې دغه وړ کړه چې مناسب نه دی وی کړی
ستاسو خبره صحیح ده خو دا دی چې د پوهنې وزارت یو خو په دې خاطر چې آزاد رقابت د ښوونې او روزنې دا هیڅوک په هیڅ واد کې د کار نه سي کولای چې چاته وای دا تدریس مکو یا دا تدریس وکه ځکه په نړۍ کې د تعلیم تربیه اوس فلاله خپل عام د نصاب د جوړولو آزادی ده چې اکثره خصوصي مکاتب دوی د ځان نصاب لري خو باید مغایر د اسلامي ارزښتونو په اصطلاح سره د خپل د یوه د ارزښتونو مغایر نه وي هغه ته ازادي ورکوي دا په دې خاطر چې هغه استعدادونه کوم چې په ایواد کې دي دغه استعدادونه باید واده وکړي انکشاف وکړي دا که په شخصي مکاتبو کې او هم په دولتي مکاتبو کې بل خبره دا ده چې د پوهنې وزارت کوشش کوي چې ډېر خصوصي مکاتب پروګرامونه خپل تر څار لاندې ولري اوس فلاله له نیکه مرغه وزارت تعلیمي ټول خصوصي ښوونځي خپل تر پروګرام لاندې لري ځین الله هي چې تر اوسه نیمګړتیاوي لري هغه الله به هم ان شاء الله بشپړ شي او وصله نیکه مرغه د خصوصي مکاتبو د پاره یو ریاست هم جوړ شوی دی چې د تر نظر لاندې خپل پروګرامونه پر مخ بیایي
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com